السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته راغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن سه شنبه د زمري نه هوښتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له شلمې نیټې سره برابره ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په کابل ولایتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او ښځو تلفات هم زیات سوي دي. د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو قربانیانو ته کتنه کوو. راپور وایي په ننګرهار کې د وروستیو 1414 په نتیجه کې 122 کسان ټپیان سوي دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وایي د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له صدراعظمانو سره خبرې کړې. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې پروسه کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر منتیتسکي سره کتلي دي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي موږ پر سوله او روانو انتخاباتو خبرې وکړې او ما له روسیې د افغانستان له سولې او ثباته د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله همدارس په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د کتنې خبر خپور کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې له جنرال میلر سره هم پر وروستیو امنیتي پرمختګونو د افغانستان د سولې پر بهیر او د انتخاباتو پر امنیت غږېدلی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله. د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په شکردره کې ناڅرګندو کسانو د نجونو یو ښوونځي ته اور اچولی او له امله یې وسوسه زده کوونکي بې برخلیکه سوي دي. نصحت ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې د ښوونځي ته چا اور اچولی څېړنې کوي.
مکتب
مومن دخترانه هست، لیسه نسوان هست، 700 چاگرد داشتیم، از سن خواهد. دوائی دست مجرد اینجون و لیسه و لومری تر دولسم طولگی پوری زدکون که ورطلای سوای و سوا زدکون که مدرلودی او متاسفانه نن حقوی شوانزی تا ندید لدی. در شکرداری ولسوال شا محمد ابراهیم خیل ازادی رادیو تاوییلی چه در نسوان بویزار ناصری شوانزی تا و وسلوالو طالبانو ورچولای. خو نوریه نصحت ویل چې افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې شوونځي ته چا ورچولای څېړنې کوي. وسلوالو طالبانو نن رد کړ چې په شکردره کې شوونځي سوځولای دی. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړې چې پر روانو ټاکنو کې د ګډون نه کوي. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ته داسې خبرداري ورکړې او بل ګډون یې منې کړی و خو د هغوی تهدید ځای ونه نیو. د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولې او خبرداري خلکو ته ورکړې چې پر انتخاباتي مرکزونو به حمله وسي. سند جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښ پښمه دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ پر ټویټر لیکلي مال خپل شو ملګرو صدر اعظم نریندر مودی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هرڅه مهم پر دې چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کلکیچ تکمول لپاره کار وکړي خبرې وکړي. ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی خو ویلي دي چې ښه محاوره یې کړې ده. روسیه د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره د ځمکني کروز میزایل له ازمویلو سره په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک میزایلو د کنټرول له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. د روسیې خبري اژانس اترتاس د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګیر یابکوف په حواله ویلي چې په کالیفورنیا کې د ځمکني کروز میزایل ازموینه در پښیمانی ور کار دی. ریابکوف ویلی واضح ده چې امریکا د پوځي کړکېچ زیاتولو پر خوا اقدام کړی، خو موږ به عکس العمل څرګند نه کړو. امریکا او روسیه د سړې جګړې په کلونو کې تړون کړی و چې د 1500 او 15,500 کیلومتره واټن ویشتونکي ځمکني کروز او بلستیک میزایل به چې سخت تخریب رسوي نه استعمالوي، خو په دې تړون کې له سمندر او هوا څخه د منځني واټن ویشتونکو میزایلو پر ویشتلو بندیز نه و لګول شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې د سان نیکولاس په ټاپو کې یو کروز میزایل ازمویلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په میاشت کې ویلي و چې روسیه له ډیرو کلونو راهیسې موږ په مقرر ډول پر دې تړون تیری کړی او له دې امله غواړي چې له تړونه ووځي. او د قرغزستان د پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د قسمی توقیف موده د اکتوبر تر 18 تمدید شوه. د بشکک یوې محکمې نن د څارنوالانو غوښتنه ومنله او د اتمبایف د توقیف موده چې باید د اګست 18 پای ته رسېدلې وای زیاته کړه. د اتمبایف وکیل زمیر جوشیف ویلي چې د محکمې د پریکړې پر ضد به اعتراض وکړي. اتمبایف د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت د پښتنو لپاره ورغوښتی و، خو هغه مقاومت کاوه او د کورنیو چارو وزارت ته نه حاضرېده. الماس اتمبایف د اګست په 8 نیټه تر 2 ورځو خونړیو نښتو وروسته پولیسو ته تسلیم سو. د قرغزستان چارواکو په ابتدا کې ویلي وو چې اتمبایف له 2011 تر 2012 میلادي کاله په 5 موردو کې له خپله قدرته ناوړه استفاده کړې او له دې عمله په 5 جنایي سرغړونو تورن دی.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اورئ. په کابل ولایتونو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او ښځو تلفات هم زیات شوي دي.
په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې له بده مرغه شپږ ښځینه او 15 ماشومان وژل شوي دي.
په ننګرهار کې د دوو وروستیو پیښو د ټپیانو او په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
ننګرهار کې د روغتون ته 130 ټپیان راوړل شوي دي.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د برق د بیلونو پیسې ورڅخه طالبان ټولوي.
طالبان وایي چې بیل د برق مونږ ته راکړي، د مونږ حق کیږي.
د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوډي اچار خپریږي. د دوغو او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د تیری وی میاشتې په وژدو کې ورستي خنړی بریدونو د غنو شذو او کوچنیانو ژوند اخیستي. د دغه واد د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د سه شنبه په ورځ چې نن د ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې په تیری وی میاشت کې شپږ شذ او 15 کوچنیانو وژل شوی دي. د وژل شویو کوچنیانو او شذو کورنۍ بیا وایي چې له ژوند څخه ناهیلي شوی او د پل راتلونکو په اړه هیڅ ډول ډاډ نه لري. زموږ همکار فیروزه عزیزی په کابل کې د غیسمې تورغلې چې هلته 14 پکښ سوي او د پیښه رامسته سوي او د دغه ځای د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړي. راپور اورو.
د کابل دوغ آباد هغې سیمې ته راغلی یم چې په یوه کوڅه کې شاوخوا 2 کورنۍ اوسیږي او په هر کور کې له 3 زیات کسان وژل شوي. دا مرګ ژوبله د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې وروستۍ پیښې اړولې ده. شپږ څلوېښت کلنه کریمه د هغه ماشوم مور ده چې رامین نومېده او د کابل ښار د یکشنبې د ورځې د ودونو په یوه هوټل کې په 14 کې ووژل شو. کریمه وایي زوی یې 12 و او واده ته د خوښیو لپاره تللي، خو هلته یې د کورنۍ غړي او خپلوان ووژل شول.
نو خانه چې ما ورسی رافته بدم
موږ واده ته د سو شیبو خوخه لپاره تللی وو د دې لپاره نه چې زوی مې قرباني کړ هر هغه چا چې زما زوی وشلای لخته یې غواړم چې زامن او کورنۍ ووژل شي کور یې وران شي خدای دې تباه کړي
خانه خراب شوه الهی تباه شوه یې نه میره میخواهیم دیگه
درامین شپږ ویشت کلان ورور حسیب الله چې له هېواده بهر ژوند کوي او د جنازې په ورځ د خپل ورور لیدو ته افغانستان ته راستون شوی وایي د کورنۍ د نورو غړو د برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دی
بسیار وخت است که امنیت
ډیر وخت کیږي چې زموږ په هیواد کې امن نسته خلک به حکومت نه بیلابیل غوښتنې لري خو زه فکر نه کوم چې زموږ حکومت او اړوند امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري یا هم خلکو ته د دومره صادق وي د خلکو د ژوند په فکر کې وي زموږ مشران او مسؤلین یوازې د خپلو جیبونو او شهرت په فکر کې دي
دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې په کابل کې څلور خونړۍ پیښې شوې دي د دغه ښار د شهر دوبای په نوم د ودونو په تالار چاودنه کې درې شپېته کسان ووژل شول او یو سلو دوه اتیا کسان ټپیان شول تر هغې وړاندې د همدې ښار په لویدیځ کې پر شپږم امنیتي حوزې موټر بم برید له امله څوارلس کسان ووژل شول او یو سلو درې څلوېښت کسان ټپیان شول د همدې میاشتې په لړ کې د خورشید په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په موټر چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول همدارنګه د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند محمد اشرف غنی مرستیال او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح پر دفتر برید کې بیا شل کسان ووژل شول او پنځوس نور کسان ټپیان شول چې د ټولو پیښو ډیری قربانیان ملکیان وو د دغو بریدونو پړې داعش طالب وسلوالو او د ځینو هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دي اخیستي له دې سره د بشري حقونو کمیسیون بیا اندېښنه ښیي چې په تېره یوه میاشت کې د کابل په کچه له شلو زیات ماشومان او ښځې وژل شوي دي دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپورونو لمخې دروان کال د زمری په میاشت کې په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپږ خزینه او پنځلس ماشومان وژل شوي دي همدارنګه دوه څلوېښت خزینه او اته څلوېښت ماشومان زخمیان دي
ښاغلي مشکور په ټوله کې د یوې میاشتې په لړ کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل خو د جګړې له ښکېلو غاړو یې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه خو هغه کورنۍ چې د کابل په وروستیو خونړیو پیښو کې خپل او خپلوان وژل شوي ټینګار کوي چې د جګړې خواوې دي د جګړې قوانین مراعت کړي او له دولت او اړوند امنیتي بنسټونو د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب د پاملرنې غوښتنه کوي فیروز عزیزی ازادي راډیو کابل
تاسیز مجغله ازادي راديو اوري و موردل چې په کابل کې په ورستي پیښه کې زموږ همکاره فیروزه عزیزي د هغو خلکو کورونو ته ورغلی و چې خپلوان یې په کابل کې په ورستي پیښه کې وژل شوي وو د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه سوې ده دغه سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې لوړې کچې اندېښمن کړي دي زموږ همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي لالګل لال سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه معلومات راکړي
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولیدې او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېری ښځو ماشومان صدمه لیدلې ده دا که زخمیان شوي دي او که خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی په جنګونو کې هرګز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول د جنگ نړیوال قوانین اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنګیالیانو ته نه ورکوي چې هغې د ملکي خلکو نه ژوند واخلي په دې تعصب سره چې په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی او علت هم همدغه ده چې د یوه جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی نو ځکه هر یو جنګیالی چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبلا او په ځنګړي ډول د خزو او ماشومان مرګ ژوبلا لکه څنګه تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدل شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکوله چې د پیخو عاملینو په اړوند باندې چړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته ده. هغه جنگلی چې هغه په دکر جنگ په کرخو کې جنگیږي هغه جنگ نه کوي، هغه یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغه د نړیوال قوانینو نه د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خاطر باندې هغه هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکی خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بل خوانه استخباراتي جګړه د افغانستان کې اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغې کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلې ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه؟
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړي دي، مخ په مخ باندې هم کړي، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړي دي، غندر هم کړي، محکوم کول هم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملا کار شروع کړي، او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسوي.
تاسو د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د رئیس لال ګل لال خبري واورئ چې په دې اړه خپل څرګندونې را سره شریکولې، چې په دې ورستوي کې په کابل او نور ولایتونو کې د په ورستوي حمله کې د شوتو او کوچنیانو تلفات زیات شوی دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسیس موږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم ورځ جلال آباد ته په جلال آباد شار کې راپور وایي چې په څوارلسو چې اوس راپور وایي شپاره صبح می چاودنو کې د ټپیانو شمیر 123 تر رسیدلی دی. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري نور حال راکوي.
د ننګرهار امنیت قومندانې بیان مبارزه تل ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار خوګیانو او بټي کوټ ولسوالیو کې د 1414 لامل شپږ ویتنه ټپین شوې دي.
ټول 1414 شوې دي، او د غې د جملې نه چې یو د خوګیانو ولسوالۍ مربوطات چمتلې سیمه کې شوې، یو په بټي کوټ کې شوې ده. په بټي کوټ ساحه نه یو لږ زخمیان لرو، د خوګیانو نه 15 لرو، ټول ټال شپږ بیا زخمیان لرو، او درې هلکه ماینونه خونسا شوې دي.
ابيګا چې پرګرام هم ختم شو، هغه روستم څه د 14
نیمه باقي باقي 14 شو، باقي مرشي کی تلفات نه لري.
که څه هم چې مبارز اتل د کومې ځانګړي وسلوال ډلې نوم وانه خست، خو وای چې دا کار د دولت وسلوال مخالفینو کړي، او یوازینې مقصد د دغه ملي ورځي د لمانځلو مراسمو ګډوډول او خلق ویرولو. خو د ننګرهار د حوزوي روختون ویان ګلزاده سنگر بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تیرې ورځې 14 نه 123 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې 13 ماشومان دي.
پرونی 14 نه چې په جلال آباد ښار کې تر سره شوي دي، ننګرهار سیمه د روختون ته 123 ټپیان راوړل شوي دي، چې په دې کې د څلورو تنو وضعیت ښه نه و، هغه کابل ته ریفر شوي دي، او د پاتې نورو دلته په روختون کې تداوي شوي ده. ټپیانو کې 13 ماشومان دي.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو 1414 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې 1414 په داسې حال کې ترسره کیږي چې په گاوند لغمان کې هم د هوان یوه ګولۍ په یوه کور لګېدلې او په کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. خو په کونړ او نورستان کې بیا د استقلال د سلمې کلیزې د پوره کېدو مراسم د امن په فضا کې ترسره شوي، او کومه بده پېښه پکې نه ده رامنځته شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مرشغله آزادی رادیو اوری د اورزګان د لوړو زده کړو موسسې محصلین وایي په پوهنتون کې ورڅخه په جبري توګه پیسې اخیستل کیږي. د دې ولایت د لوړو زده کړو موسسې یو شمیر محصلینو چې نه یې غوښتل نومونه او ژغونه یې خپاره سي آزادي رادیو ته وویل چې دوی پیسې په یوه نوم او بل نوم د پوهنتون استادان ورڅخه اخلي. دوی وایي د یادو پیسو ورکولو توان نه لري او زیات شمیر محصلین اوس مجبور دي چې پوهنتون پریږدي. په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د لوړ زده کړو موسې یا پوهنتون محصلین دا کوي چې په پوهنتون کې د استادانو لخوا ورڅخه په جبري توګه فیس اخیستل کیږي. د دغه پوهنتون یو شمیر محصلین په دې خاطر چې د استادانو او د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ستونزې جوړې نه سي نه یې غوښتل چې نمونه او ژغونه یې نشر سي. ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په روان کال کې د پوهنتون د استادانو لخوا په جبري توګه د پوهنتون لپاره کتابتون پرې جوړ سوی، د درسي اتاقونو لپاره پردې پرې رانیول سوي او استادانو د ځانونو لپاره میزونه پرې جوړ کړي دي. دی وایي دا یوازې هغه پیسې دي چې په پوهنتون کې کار پرې سوی، خو وایي له دې نورې هم زیاتې هر ورځ په یوه نوم او بل نوم ورڅخه اخیستل کیږي چې زیات استادان یې خپل شخصي جیبونو ته اچوي. یادو محصلینو دغه راز ازادي راډیو ته وویل که چیرې پیسې ورنه کړي نو د استادانو لخوا په ازموینه کې د دوی تر سوي لوړ سوالونه راوستل کیږي او یا هم د بد اخلاقه په نوم نمرې ترې ګرځول کیږي. د پوهنتون دغه محصلین زیاتوي اوس زیات شمیر هغه محصلین چې اقتصادي وضعه یې ضعیفه وي د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په ښار کې روزانه کوي او وروسته هغه پیسې استادانو ته ورکوي. له دې سره د دغه پوهنتون یو بل پخوانی محصل او مدني فعال جاوید خپلواک هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه څه د دوی په دوره کې شتون درلودي او دوی په یو ځل 3,00,000 افغانۍ ورته راټولې کړې، خو وایي دوی ته بیا په اړه رپورټ نه دی ورکول سوی چې یا دې پیسې پر څه مصرف سوې. اولین
ځل چې موږ فارغېدل دلته د ډیسټانس په کچه 3,00,000 موږ د سوال توګه د کومې مشرانو د اورزګان د جرانو څخه راټولې کړې او استادان ته مو وسپارلې. هغه متاسفانه تر ننه موږ نه یو پوهېږي چې دغه 3,00,000 دوی په کوم شیانو مصرف کړې. ورځ مو دغه کړله، هغه ورځ مو اول منزل په هغه ورځ مو کالي په کم څه کرایه کړه. همه د پیسو ټولې چارې استادانو په لاس کې واخیستې، ان دا چې موږ ته پر سټیج باندې وخت هم رانه کړي، د اوبو مایع به مو رانیوي، ټانکۍ به مو رانیول، ځینې نور شیان نو شاید اوس پرې دا لړۍ سګې دوام ولري چې دوی پانتون تر اوسه خپل ځای نه لري.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو موسې یا پوهنتون ویان وحید الله فیضی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو محصلینو دغه خبرې رد کړې. نوموړي وایي دا خبرې هغه محصلینو کړې چې کمې نمرې ترلاسه کړې وي او یا هم له دوی سره شخصي ستونزه لري.
موږ کاملا دا شی ټولو ډپارټمنټونو ته مکتوب استولی دي په هغه کې دا جدن د دې ټول شیانو څخه چې د پوهنتون اړوند کېږي، د دولت د بودیجې اړوند کېږي، دا شاګرد کتن نه یو یو فیصله د 1 روپۍ شی هم څوک نس کولی چې شاګرد ته مجبور کړي. او دا ادارې چې دي دا تاسو ته معلومیږي چې عموما هغه کسان لکه مخکې چې مې درته وویل، هغه کسان کې چې یو ستونزه خپله شخصي ولري، مثلا یا استعداد نه لري، یا ته غواړي یو یو ډول د یو تعلیمي یو علمي نهاد نوم بد کړي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین که څه هم دا موضوع نه تاییدوي خو په دې اړه سخت اندېښنه ښیي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمي له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې یاد موضوع وڅېړي او هغه کسان چې له محصلینو پیسې اخلي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دې ورسره وکړي.
تاسیز مرژغله ازادي راډیو اوري. په کندوز کې د برېښنا د اداري چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له 2 کلونو راهیسې وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي. د سیمې خلک وایي چې وسلوال مخالفان د برېښنا د بیلونو ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې وسلوال طالبان له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي. په کندوز کې د برېښنا حوزوي ریاست چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي خو دوی ته یې نه ورکوي. د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
طالبان وایي چې بل د برق مونږ ته راکوي، د مونږ حق کېږي، نو هغه تا ته نهایت چې ډېر وګوري دغه یو ورځ دوه ورځې، نو د هغه نه زیات نه ګوري او نه مراد کوي، نو وایي چې لارج نه کېږي، مونږ ته پیسې راکوي. نو دولت هم دغه طالبان ته ورپریښي ده، باید دولت اقدام وکړي.
د سیمې خلک وایي چې وسلوال طالبان د برېښنا د لګښت ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي او خپل امکانات پرې برابروي. د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عالمدین په دې اړه وویل،
برق بل طالبان غونډۍ وخت هم ډېر کم مونږ ته راکوي چې په لنډ وخت کې باید برق بل تحویل کړو. پخوا چې خو دولت دوه میاشتې وخت دې ته تعین کړی و، مونږ کولی شو چې په ټاکلي وخت سره دا خپل برق بل تحویل کړو. له بده مرغه داسې یو زور زیاتی ده، مونږ پیسې مجبوره شو ورته تحویل کړو او خپل ځان ته خلاص کړو.
بلخوا د کندز ولایتي شورا هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د سیمه ییزې ادارې د بې پروایۍ له کبله طالبان له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه سیمه ییزه اداره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه لري. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
از برق ما باج میگیره، حتی از شرکت ها باج میگیره، از مؤسساتی که یا از دفترها و شرکت
های طالبان له برښنا څخه باج اخلي، له شرکتونو څخه باج اخلي او دغه راز هغه موسسه او دفترونه چې دلته کار کوي له هغوی څخه پیسې اخلي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې د کندز سیمه ییز حکومت تر څنګ طالبانو هم خپل موازي حکومت جوړ کړی دی. د کندز د برښنا حوزوي ریاست د چارواکو په وینا چې دغه اداره د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 14,000 مشتریان لري، خو د برېښنا د لګښت پیسې ورڅخه وسلوال طالبان ټولوي. د کندز برېښنا حوزوي ریاست تجارتي مرستیال جاوید خوجه سنایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
14,000 آمار دقیق است و همچنان فعلا روز به روز امی این کشه.
زموږ 14,000 مشتریان د طالبانو تر واک لاندې دي او دغه شمیر د زیاتوالي په حال کې ده او هلته نوي میټرونه هم ویشل کیږي او خپل طالبان د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي او موږ ته نه راکوي. په ورته وخت کې د کندز د والي ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې سیمه ییزه اداره هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې له عامو خلکو او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه باج واخلي.
برېښنا بل بل نه رانیولې ته تر ګټې پروژې پورې چې د خلکو دپاره پیل کېږي، یوه افغانۍ هم باید وسلوال مخالفینو ته یا هم زورواکي ته یا هم هغه کسان چې د باج اخیستو په بهانه باندې د حق غوښتنه کوي اجازه نه ورکوي، ولو که پروژه هم سقوط هم شي د باج اخیستو په برخه کې ولا تربلي په ټول توان سره د دې سره مخالفت کوي. څوک حق نه لري چې د خلکو له عامه شتمنیو څخه باج واخلي.
خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه په خپلو سیمو کې د برېښنا د پایو ساتنه هم کوي. کندز ته له تېرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا راغځېدلې ده او بیا له دې ولایت څخه تخار، بغلان او کابل ته هم برېښنا غځول شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام په خبرې کوم د لوګر نه. دغه پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي، دا ګور افغانستان ته د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دغه دوه مخه سیاست په موږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي، دې خوا یې رالېږي، بلې خوا هملته په مدرسو کې وزني. ای طالبان ورونو پوه شي، په دې باندې ځان پوه کوي چې پاکستان نه لاس واخلي، راشي د افغان ملت سره کښېنه، سوله وکوي، وروري ورسره وکوي، راشي دا ملت نور مه ځوروي، ځان هم مه ځوروي، دواړه طرفه افغان مري، پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام ده طالبان ورونو ته چې راشي سولې ته کښېنه. شورا کې ملا ایبت الله اخون ورور وځلی او دې خوا یې دلته رالېږي افغانستان ته، هلته په هغه کې وځي مدرسو کې. السلام علیکم ازادي ډونه جهان منه.
کندهار کې به د فساد مخنیوی ډېر ونیول شي.
زما پیغام دا ده چې ټول افغانان دې په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي. طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلی نه به یې وروسته منډې وهلی او نه به یې قطر ته منډې وهلی. دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري او که دا چېرته به خپله مسلمانان وایي دغه یو څو دانې د ګوته په شمار طالبان نو بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی دی. دومره بېچاره خلک چې زخمیان کېږي شهیدان کېږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم له هغو پیغامونو څخه چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې، فضل کریم درویش له پکتیا ډنډي پټان څخه لیکلي که یو خوا ته د افغانانو سولې ته زیاتې هیلې پیدا سوې، بل لور ته ډېر افغانان د سولې په ارمان کې وژل سول او لا هم وژل کېږي. ښاغلي جعفري لیکلي دي چې هغه افغانان چې په پېښور کې د پاکستان حکومت نیولي دا اقدام یې غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي چې که دواړه لورې سولې ته ژمن وي نو اوربان دي وکړي د افغانانو له تود هرکلي سره به مخامخ سي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلي تر څو چې حکومت د طالبانو جنګي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي ځکه طالبان له بل ادرس څخه د سولې خبرې کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي په پېښور کې هغه افغانان باید ژر خوشي سي چې پولیسو نیولي دي. او زبیر نوری له نورستان ولایت څخه لیکلي موږ اول انتخابات غواړو. د لیکلي چې طالبان سوله نه غواړي، طالبان د پاکستان په خپله کار کوي. دا د دوی خپل شخصي نظر دی. دا هم هغه پیغامونه وو چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي وو. څلور نیمې بجې سوې. اوس هم له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرټکي اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر متیتسکي سره پر سوله او راروانو انتخاباتو خبرې کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر یوه ښوونځي حمله وغندله. د پوهنې وزارت ویاندي نوریه نصحت نن ازادي راډیو ته وویل چې ناڅرګندو وسوالو کسانو په شکردره کې د نجونو یوه لیسه سوځولې ده او له امله یې اووه سوه زده کوونکي بې برخلیکه پاتې سوي دي. د روسیې حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره یې د ځمکني کروز مزایل له ازمویلو سره په سیمه کې کړکېت زیات کړی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک مزایلو د کنټرول تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و د وتلو اعلان وکړ. او د قرغستان د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف د قسمی توقیف موده د اکتوبر تر 18 تمدید شو. دغه موده باید د اګست په 18 پای ته رسیدلې وای، خو څارنوالانو یې د تمدید غوښتنه کړې وه.
تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم سپورتي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تم پړاو سیالۍ نن ماښام د طوفان هریرود او سیمور غلبرز لوبډلو ترمنځ په سیالۍ سره پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر د دغو سیالیو د پرانیستې مراسمو ته ویلي چې دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلو ته د غوره سیرو د موندلو لپاره زیاتې مهمې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو اته لوبډلې په دوو ګروپونو الف او بي ویشل شوي چې په الف ګروپ کې طوفان هریرود د میوند تلان موجهای امو او سیمور غلبرز او په بی گروپ کې د سپین غر بازان د بسین صفه شاهین اسمایی او د عقابان هندوکش لوبډلې ځای لري. د دغو سیالیو د اووم پړاو اتلولي د طوفان هریرود لوبډلې د شاهین اسمایی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د بنګلادیش پر وړاندې د ټیسټ لوبې او د درې اړخیزه شل اوریزو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر انډي مولز